Radio. Radio Azadi.
احمد شیبریم ستاسو کور با سهار بخیر. وړاندې په دې خبري مجله کې د کورنیو چارو د وزارت ویان د هرات د جګړو په اړه وایي
کار اطراف د طالبانو پاک شو په لسګونو کلي او مساحې د طالبانو شنه پاک شو ډېره سخته ماتې
د نورستان د کامدیش د سیلونو تازه حال درکړو زما
خپله کور او بل زما د یو تر نور
د بی پولی خبریالانو ټولنه افغان خبریالانو ته اندیشمنه ده. خپل افغان خبریالان دا اندیشنه ورکړي
افغان خبریالانو په تړاو په یو لوی ناورین رامنځته شي.
د ژوند رنګونه په پروګرام کې به واوري.
کارکاري هم اسان دي او هم صحت ته توان نلري.
خو تر هر څه مخکې خبرونه نړیوالو په هرات کې د یوناما پر دفتر شوې بریډ وغانده د خوست په یعقوبی ولسوالۍ کې پلسکونو ملکان ټکان شوې دي او د پاکستان په کراچۍ کې پر چینایانو بریډ شوې. د خبرونو تفصیل د امریکا متحده ایالاتونو ناتو او ملګرو ملتونو په هرات کې د یوناما پر دفتر بریډ په سختو ټکو وغانده. د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې پرون د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې وشوې. یوناما په یو بیان کې چې تېر ماښام خبر شو ویلي چې په دې برید کې یو پولیس وژل شوی او یو شمېر نور پولیس افسران ټپیان شوي دي، خو د ملګرو ملتونو کارکوونکو ته د یوناما په دفتر کې زیان نه دی اوښتی. یوناما وایي د دولت ضد وسلوالو مخالفینو د ملګرو ملتونو د دفتر دروازه په داسې حال کې په توغندي او مرمیو په نقشه کړې چې د ملګرو ملتونو نقشې او عالمې په روښانه ډول پرې ښکاري. د یوناما په بیان کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو پر دفتر او ملکی کارکوونکو برید د نړیوال قوانینو د نړیوال قانون په اساس منع دی او کېدای شي چې جنګي جرم وبلل شي. یوناما غوښتنه کړې چې د دې برید ترسره کوونکي باید وپېژندل شي او حساب کتاب ته راکشل شي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دی چې د یوناما دفتر د جګړې سیمې ته نږدې دی چې شاید د جګړې پر مهال ساتونکو ته زیان رسیدلی وي، خو سیمې ته د طالبانو له رسېدو سره دا دفتر خوندي شو. تندر قولی اردو د خوست ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې د ملي بیرغ د نمانځنې په مراسمو د حملې په ترڅ کې د دوو ملکي وګړو د وژل کېدو او د لسکونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 203 تندر قولی اردو د مطبوعاتي څانګې مسؤل ایمل خان مومن رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې پر دې مراسمو پرون مازدیګر د افغان ځواکونو په یوه اډه کې برید وشو.
د دفاعي او امنیتي ځواکونو بیسته څیرمه د ملکی وګړو په هغه مراسمو باندې چې د ملي بیرغ د لمانځنې په موخه باندې دوی په لاره چولو د وسلوالو طالبانو لخوا په برید تر سره شوې ده. دوه ملکی وګړي په شهادت رسیدلي او د دیرشو څخه زیات ملکی وګړي ټپیان شوي.
د یعقوبی ولسوال اکبر زادران او نورو سیمه ایزو چارواکو هم د ازادي راډیو خبریال سره په خبرو کې د حمله تایید کړی او ویلي دي چې په ټپیانو کې د ملي اردو دوه سرتیري هم شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز مزار شریف کې د یوه ماین چاودنې 5 کسان ټپیان کړي چې څلور یې د یوه اختطاف شوي ماشوم عبدالرؤف د پلار محمد نبی ساتون کې دي او یو ټکسي چلوونکی دی. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د کارتیز راج سیمې د تیلو په ټانک کې شوې ده.
تر اوسه د دې چاودنې علت او عوامل نه دي روښانه شوي، خو په غالب ګمان ښایي د اختطاف شوي عبدالرؤف له پلار حاجي نبی سره د شخصي دښمنۍ په اساس د برمتلیونکو یا د هغه د مخالفانو کار وي.
ښاغلی نبی هم د خپل زوی برمتنیونکي په دې برید تورنوي. عبدالرؤف له شاوخوا لسو میاشتو راهیسې د انسان تښتونکو لخوا برمته شوی او د هغه د ژغورنې لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تور لګولی چې د ده د هیواد دښمنان د چینایي شرکتونو کارکوونکي په نقشه کوي. شاه محمود قریشي پرته له دې چې د کوم هیواد نوم یاد کړي وویل په کراچۍ ښار کې د چهارشنبې ورځې برید چې دوه چینایي کارګران یې ټپیان کړل او پر یوه بس د دوو اونیو مخکې چاودنه چې نه چینایي وګړی ووژل د پاکستان روحیه نشي کمزورې کولی. د چهارشنبې ورځې د وسلوال برید په اړه د پاکستاني پولیسو په لومړني راپور کې ویل شوي چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی چینایي وګړی د کراچۍ د اټومي برېښنا د بټۍ انجینیر و، خو په دې پسې پولیسو په یو بل راپور کې د اټومي بټۍ خبره ویستله او یوازې دومره یې وویل چې په دې برید کې دواړه وژل شوي چینایان د فابریکو کارګرانو. د ترکیه په جنوب کې لتیرو دوه ورځې راهیسې د اور لګیدو دوام خلک د لسکونو کلیو مجبور کړی دي چې ووځي او هوټلونه هم په سیمه کې خالی شوي دي. ترکیه چارواکي وایي چې مدیترانی سمندرګي ته نږدې له اویا په زیاتو سیمو کې اورونه لګیدلي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې له دې ډلې څخه په څوارلس ځایونو کې اورونه لا هم بل دي. انتالیا، مرمریز او موګله هغه ښارونه دي چې د راپورونو له مخې تر ټولو زیاتې د اور پیښې پکې شوې دي. د ترکیه د ځنګلونو د ساتنې وزیر ویلي چې په لږ تر لږه اووه ولایتونو کې د اور لګیدو پیښې شوې. د دې پیښو علت ظاهرا د هوا ګرمېدا بلل شوې. او وروستی خبر دا چې د توکیو د المپیک سیالۍ په جاپان کې د کورونا ویروس د مثبتو مواردو د زیاتېدو له کبله د نویو محدودیتونو له لګېدو سره سره روانې دي. تر دې دمه چین د سرو زرو د 19 مډالونو په ګټلو سره په لومړي مقام کې دی. د سیالیو کوربه جاپان د سرو زرو د 19 مډالونو په ګټلو سره په دوهم او د امریکا متحده ایالات د 14 طلایي مډالونو په ګټلو سره په دریم مقام کې دی. که څه هم د المپیک سیالۍ سږ کال د کورونا ویروس د سرایت د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې له نندارچیانو پرته ترسره کیږي، خو بیا هم پرون د جمعې پورس توکیو نږدې په دریو نورو سیمو کې تازه محدودیتونه ولګول. ټاکل شوی چې د المپیک د دوبی سږنۍ لوبې د اگست تر اتمې نیټې پورې په توکیو ښار کې دوام وکړي. دا سجیر د وسارنی خبری مجله په منځنی صف دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. قادر جلالوف په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. طالبانو په تیرو څلور ساعتونو کې د هرات، کندهار، هلمند او تخار ولایتونو پر مرکزونو خپلو حملو ته زور ورکړ. په یوه حمله کې په هرات ولایت کې د ملګرو ملتو پر ساحوي دفتر ډزې وشوې چې په نتیجه کې یو ساتونکی ووژل شو. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي دا ټولې حملې په شا تمبولي او ډاډ ورکوي چې په وضعیت کې به ډېر ژر بدلون راشي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
هرات ښار ته څیرمه پر ګذرې او کرخ ولسوالیو د طالبانو حملو یو ځل بیا د دې ښار په خلکو کې ویره او طرحه خپره کړه. د ګذرې او کرخ ولسوالیو له سقوط وروسته طالب وسلوالو د هرات ښار لوري ته مخه کړه. د هیواد په لویدیځ کې د ازادۍ راډیو خبریال د سیمه ایزو چارواکو او د خلکو د استازو په حواله راپور ورکوي چې د هرات ولایت له 19 ولسوالیو څخه اوس یوازې انجیل ولسوالی د دولت په ولکه کې ده. د هرات د ولایتي شورا غړي وکیل احمد کروخي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حملو وروسته د خلکو د ویرې په اړه خبرې وکړې.
وضعیت بسیار به هرات خراب، مردم بسیار نگران.
د هرات وضعیت ډیر خراب دی، خلک ډیر اندیشمن دي او حق هم لري. خلک نور نو امنیتی ځواکونو ته هیڅ هیله من ندي او باور او اطمینان نه پرې لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې گزاره او انجیل او همدارس د هرات ښار شاوخوا سیمې یو ځل بیا له طالبانو څخه تصفیه شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا دواړه ولسوالۍ بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې، د ښار اطراف له طالبانو پاک شو، په لسګونو کلي او مساحې د طالبانو نشنه پاک شو. ډېره سخته ماتې وخوړه او دقیق امار ارقام ده چې تلفات فوق العاده زیات دي او دغه دوه ولسوالۍ بشپړه توګه باندې اوس دپاره د موږ لاس کې دي. انجیل او ګذره چې دا د ښار لارې دي او ښار ته نږدې دي.
د ګذرې ولسوالۍ د بیرته نیولو او د هرات ښار د شاوخوا سیمو د تصفیه ادعا تر اوسه د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې د نښتو په ترڅ کې پرون جمعه د زمري په اتمه نیټه د ملګرو ملتونو ساحوي دفتر په یوه برید کې په نښه شو چې په نتیجه کې د دې دفتر یو ساتونکی ووژل شو او دوه نور سرتیري ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما دا برید په کلکه غندلی او په یو بیان کې ویلي د دولتي ځواکونو او طالبانو جګړه په هغه سیمه کې شوې ده چې د ملګرو ملتونو حوزوي دفتر پکې دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز په یو بیان کې ویلي دي چې دا حمله خوشینونکې ده او دا یې په سختو ټکو غندي. پر هرات سربیره د هلمند، کندهار او تخار ولایتونو اوسیدونکو هم د جمعې ورځ په ویره او اندېښنه کې تیر کړه. په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې هم سخته جګړه روانه وه او له کندهار هم د طالبانو په لاس د دولتي ځواکونو د څو پوستو د سقوط راپورونه ورکړل شول. همدارز د تخار ولایت پر مرکز تالوقان ښار هم د طالبانو د تهاجمي حملو راپورونه ورکړل شول چې د چارواکو په وینا په شا تمبول شوی. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون مخام لازادې رادیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حملات طالبان را در ولایت‌های هرات،
افغان امنیتی دفاعی ځواکونو په هرات، کندهار، هلمند او تخار کې د طالبانو حمله له درنې ماتې سره مخ کړي. د هرات په لمنو کې د طالبانو بریدونو ته سخت ماته ورکړل شو. همدارس د تخار ولایت مرکز تالوکان خرطنشتي پراخې سیمې له طالبانو څخه تصفیه شوې. د کندهار په شاوخوا سیمو کې هم افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو خپل تهاجمي عملیات پیل کړي. ان شاء الله په وضعیت کې به خیګن راشي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د جګړو د سختېدو په اړه چې اصلي زیات باري د ملکی وګړو پر اوګو دی، اندېښنې په زیاتېدو دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکی وګړو تلفات د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 30% زیات شوي دي. د دې جګړو له کبله پر درنو تلفاتو سربیره د کورنیو بې ځایه شویو شمیر هم د روان 1400 کال لپاره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په وینا 240,000 کورنیو تلوړ شوی. د دې وزارت د اټکل لمخې په دې موده کې د کورنیو بې ځایه شویو ټول شمیر شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو د ورځې 12 ساعته په منځني سپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم، غزنی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د نورستان، کامدیش ولسوالۍ د مردیش اوسیدونکو وای خپل خپلوان او کورونه سیلاب وړي دي. په دې ولسوالۍ کې تیرونی سیلونه را مات شول. دوی د مرستو غوښتنه کوي. یو تن چې د کورنۍ څو غړي سیلاب وشلي، د دریو جسدونه پیدا کړي او نورو پسې سرګردانه ګرځي. د یوې کلی ته د کومکي وسایل رسول اړین دي. د هغه خبره چې زیات کسان تر رنګو کورونو لاندې پاتې دي او د رایسلو لپاره وسایل پکار دي. دا سیلونه په هغه سیمو کې رامات شوي دي چې د طالبانو تر واک لاندې دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
محمد الله د نورستان د کامدیش ولسوالۍ د مردیش اوسیدونکو د خوست د نورستان مرکز پارون کې اوسیږي. د هغه د خور او د نور خپلوانو کورونه اوبو وړي دي. تر اوسه یې څو جسدونه راوستلي خو لا هم لګی دی او د جسدونو په لټه کې دی.
کورنۍ مکمل ورک دي. هغه کې یو ښځه موږ نن پیدا کړه دلته سرګانو کې مخته، یو زما خو خورده وه او هغه پیدا کړه، هغه دلته سرګانو کې خاصله، او زما خپل خور او بل زما د یو تر لور ترځوي بیا دوه خو هغه لورګانې هغه ورکې دي او دوه پیدا کړې هغه خاص دلته یو سل اتیا کسان ښي تقریبا دومره خلک مړه دي. بېدایا کسان
غوایي کومکی کسانو وسایلو تازه تارتي ځکه د چي هلت زیات کسان د خلټو او تی ګولاندي شبي او به درو وستل شي.
الله کې هغه دی او دا زیر اخلاص کې دا کورونه خالي شي. چې وړي هغه خلاص هم وړي چې څه کې خاطو کې دنه پرو دی هغه وګو کې دنه ولاند خلک هیڅ ډول چې د داخل شي او خلک راو او څو ځوا خیال دي چې دا تا یو سپاټر دا دو سپاټر دی هغه وړي دي سلو موټر چې دی اند ولاړ هغه وړي دي سپاټر وی چې
د نورستان چارواکي بیا وایي چې سیمې ته د سری میاشتې کسان لیږلي څو د تلفاتو کره شمېره معلومه کړي او له هغه وروسته زیانمنو شوو ته مرستې ورسول شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم لسین څخه د راوستلو او تریتم کسانو د شمیرې پاړه ازادي راډیو ته وویل
اخیرانه ارقام دا دي چې تقریبا شپیتونه تر پنځه شپیتو پورې جسدونه پیدا شوي. حدودا د سی اټکل دغه دي چې یو سل اتیا نفر تریتم دي.
د کامدیش په مردیش کې په داسې حال کې سیلاب خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي چې همدا اوس د نورستان په مرکز او نورو سیمو کې سخت اورښتونه دوام لري. او د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نورستان په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی دی او خلکو ته ویلي چې باید بیدار او محتاط واوسي.
ژوند ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
پوهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
و په 15 دقیقې شپې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه کوم موضوعات چیرل
واشنگتن پوسټ د هغ افغانانو د یوې ډلې په اړه لیکلي چې د ایس آی وی یا د امریکا د کډوالۍ په ځانګړو ویزو د امریکا ورجینیا ایالت ته رسیدلي. ورځپاڼې لیکلي د 200 مسافرو لومړۍ الوتنه د جمعې په سهار متحدو ایالتونو ته ورسېده او دا ډله به د اقامې د غوښتنې وروستي پړاوونه د ورجینیا په فورټ لی اډه کې بشپړ کړي. واشنگتن پوسټ د امریکا د کورنۍ امنیت د سلاکار د مرستیال راس ټراوزر په حواله لیکلي چې د افغانانو دا لومړۍ ډله په افغانستان کې د متحدو ایالتونو په 2 لسیز ماموریت کې د دوی همکاری او قربانیو په خاطر د ځانګړي ویزې لمخې امریکا ته لیږدول شوې. دغه په وینا ته مکیږي چې 2500 نور افغانان هم چې د تیرو 2 لسیزو راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره کار کوي د ځانګړي کډوالۍ د پروګرام په چوکاټ کې ډیر ژر امریکا ته راوستل شي. امریکایي چارواکو ویلي دا هڅې د بهرنیو چارو د دفاع او روغتیا وزارتونو او د بشري څانګو د استازو لخوا په ګډه همغږي شوې. په دوام کې لولو د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنځمې په ورځ په کویټ کې اولته د امریکا له متحدینو وغوښتل چې ځینو هغه افغانانو ته پناه ورکړي چې غواړي د طالبانو د ګواښ په خاطر افغانستان پرېږدي. په ورته وخت کې د متحدو ایالتونو کانګرس د رایو په اکثریت یوه اضطراري لایحه تصویب کړه چې له مخې به د هغو افغانانو لپاره د امریکا د ویزو شمیر زیات شي چې په افغانستان کې د امریکایانو ترڅنګ کار کړی. د دې 2.2 میلیارد ډالري لایحې له مخې دغو افغانانو ته به 8000 اضافي ویزې ورکړل شي او 500 میلیون ډالر به هم د هغوی د ځای پر ځای کولو، سرپناه او نورو اړینو خدمتونو لپاره ځانګړي شي. د روان کال د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې ناامني زیاته شوې. دې چارې د هغو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښنې راپورته کړي چې په تیرو شلو کلونو کې له امریکایانو سره کار کړی. ډېری دغو افغانانو ویلي د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته ممکن دوی د طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ شي. ریلیف ویب د بشر دوستانه چارو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر آنلاین خبرونې موږ د افغانستان خلک یوازې نشو پرېښودی تر عنوان لاندې یوه مقاله خبره کړي. ریلیف ویب لیکلي له دې سره چې افغان سرتیري د افغانستان له ځینو برخو څخه وځي بشري مرستو ته اړتیا ډېریږي او نړیواله ټولنه باید له لوږې او بېوزلۍ سره مخ زرګونه افغان میرمنې، نارینه او ماشومان هیر نه کړي. په دوام کې راغلي افغانستان له لسیزو راهیسې له ناامنیو او طبیعي پیښو لکه زلزلې او وچکالۍ ځپلی دی، مګر 2020 کال په دغه هیواد کې د کورونا ویروس ډراماتیک خپرېدل خلکو او د دوی معیشت باندې نوی بار اچولی او پروختیایي خدمتونه جدي فشار راوړی. ریلیف ویب همدارز لیکلي د جګړې زیاتوالی اوس افغان ملکی وګړي په لوی خطر کې اچوي او بشري مرستو ته د هغوی لاسرسی کموي. د بشر دوستانه چارو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر آنلاین خبرونې ریلیف ویب په پای کې لیکلي چې د جولای 14 راهیسې 2,000 افغانان د امنیت په لټه کې له خپلو کورونو تښتېدلي دي.
د بیپولی خبریالانو نړیوال سازمان د افغانستان امنیتي وضعیت خبریالانو لپاره د اندیښنې وړ ګڼي. په افغانستان کې دغه سازمان مسؤلینو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د جګړې پر شکیلو غاړو د فشار راوړلو له لارې د خبریالانو امنیت خوندي کړي. په ورته مهال یو شمېر خبریالان وایي چې روان ناوړه امنیتي وضعیت دوی او د کورنۍ غړي یې سخت اندیښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې روانو جګړو د بیپولی خبریالانو نړیوال سازمان او له رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان مسولینو د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل چې روان امنیتي وضعیت د خبریالانو په کارونو ناوړه اغېز کړي. د رسنیو د ملاتړ دغه سازمان وایي هڅه کوي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره یو لار ومومي. په افغانستان کې د بیپولی خبریالانو سازمان مسول رضا موینی وویل
سیاست سازمان گزارشگران بدون مرز خالی کردن
د بی پولی خبریالانو سازمان له خبریالانو د افغانستان د خالی کولو په لټه کې نه دی، خو په نړیوالو سازمانونو غږ کوي چې دننه په افغانستان کې د خبریالانو ژوند خوندي کړي.
لبلی خو د حکومت او رسنیو د ګډي کمیټې مرستيال زیا بومیا هم په دې اړه ورته اندېښنه مطرح کړه.
کار درست است، یک حق است، ولی زندگی هم یک حق است.
دا سمه ده چې د دندې تر سره کول زموږ حق دی، خو ژوند هم زموږ حق دی، او هیڅوک نه حکومت او نه هم بل څوک دا حق لري چې راشي او په خبرې اعلان فشار راولي چې په هر ډول شرایطو کې کار وکړي او د کار او ژوند ځای چیرته وټاکي. ځکه دا یو شخصي مسله ده چې خبریالان باید خپل وټاکي.
له دې سره یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي هم له امنیتي ستونزو اندېښمن دي. افغان خبریال چې نه غواړي نومې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تر بل هر وخت اوس په افغانستان کې د خبریالانو ژوند ډېر له ګواښ سره مخ دی. دلته افغانان د جګړې له لومړۍ کرښې رپورټونه او خبرونه ورکوي، نو تر ډېره هغه ولایتونو کې چې جګړه شدیده ده افغان خبریالان له ډېرو ننګونو سره مخ دي، او که چیرې په جګړه کې د افغان خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه ونه شي نو د افغان خبریالانو په تړاو په یو لوی ناورین رامنځته شي.
د دغو امنیتي ګواښونو سربیره د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان په کندهار کې د ملي امنیتي ادارې لوري د سلورو خبریالانو له نیولو انتقادونه وکړل. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وینا سلور تنه هغه خبریالان چې تیرونی غوښتل طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه راپور ولري د ملي امنیت ځواکونو له لوري نیول شوي چې لا یې هم برخلیک معلوم نه دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. طالبانو له څو ورځو راهیسې د اورزګان کندهار لوی لاره بند کړې ده. موټروانان اندېښمن دي.
کندهار او د چری د لوی لارې موټروان مثال ته پر سبزول باندې راوځي، پر دې لارې باندې اوس غټ موټر دی ګرځره کې نسي راوتلی، بله لارې پر دغه باندې لکړې ده، پر سرخوم باندې پر چاک باندې راوړي غټ موټر نسي راتلی، کوچنی موټر هغه هم لږ لنډ کوزر کرالی رالی، مګر د فیلډرې د سراچې انکار نسه چې راسي. زموږ یو موټروان باندې ویشتل سلو ورور په موټر کې مرمۍ ومرته چې دیم ټپي سلو دوی اجزی پښې ټپي انسول یو د نکشنې جلی پښې ملاس ولا
بلاو سازي زخبل چې هم غټ مرچ چا کړی باندې څلور شپې کې چې باندې سویرا نو وس طالبان مشتوي چې ته چې بزی په لنګر په چنار په سوزر باندې واړی سر کې بیت 15 پښې کې ورو دغه مې خوړه ده یا دی بچا دا ومه مټر مې ځای پر ځای ولار دي نو ایست امکان نه پر دغه لار باندې ورته غټ مرچ نه هغه لارې چې امکان نه زمر غټ مرچ ورته څنګه دا غد چې په خپل پنځه ویش واره بار وړي اوس پنځه لس واره نه سره وړاندې کرایې دغه چیل ګران دي فارم مشتنه کې چې به چلو نو موږ دا غشتنه لږ دلار مشتره لکه
د دوه تنو موټروانانو سرګندونی مو اوریدي چې له روزګان تر کندهار د لارې بندیدو ته اندیشمن دي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په دې هیواد کې د چین په مرسته په جوړیدونکو تاسیساتي پروژو کې پر چینایي وګړو د حملو پړه د پاکستان پر دښمنانو اچولې. شاه محمود قریشي دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې په دوو وروستیو حملو کې چینایي کارګران مړه او ټپیان شوي دي. د دې چینایي وګړو په اړه پاکستاني چارواکو زړه نقل څرګندونې کړې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد کړي وویل په پا پاکستان کې پر چینایي کارګرانو حمله د دې هیواد د دښمنانو کار دی. پاکستانی چارواکي دا اصطلاح عموما د تروریستي ډلو د غړو لپاره کاروي. ښاغلی قریشي په کراچۍ ښار کې د چهارشنبه ورځې د برید چې دوه چینایي کارګران یې ټپیان کړل او پر یو بس د دوو اونیو مخکې چاودنه چې نهه چینایي وګړي ووژل یادونه وکړه او ویې ویل د حملې د پاکستان روحیه نشي کمزوري کولای. د چهارشنبه ورځې د وسلوال برید په اړه د پاکستانی پولیسو په لومړني راپور کې ویل شوی و چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی چینایي وګړی د کراچۍ د اټومي برېښنا د بټۍ انجینیر و، خو په دې پسې پولیسو په یو بل راپور کې د اټومي بټۍ خبره تریلرې کړه او یوازې دومره یې وویل چې په برید کې دواړه ټپي شوي چینایان د فابریکو کارګران وو. د کراچۍ په اټومي بټۍ کې له 2015 کال راهیسې د دې تاسیساتو د پراخولو لپاره کار روان دی. دا د پاکستان د انرژۍ په سکتور کې تر ټولو لویه پانګونه ده چې 10 میلیارد ډالرو ته رسیږي او لګښت یې چین ورکوي. تمه ده چې دا دوه اټومي ریاکټرونه پروان او راتلونکي 2022 کال کې په فعالیت پیل وکړي. د دوهمې چاودنې په اړه چې د خیبر پښتونخوا په برکو هستان ولسوالۍ کې وشوه، هم پاکستانی چارواکو په پیل کې ویل چې یو تخنیکی عارضه په بس کې د ګاز د لیک کېدو او وروسته د چاودنې باعث شوه، خو وروسته د تحقیقاتو په پایله کې روښانه شوه چې ډریور د بس کنټرول وروسته له هغه له لاسه ورکړ چې مخې ته یې یوه موټر بم چاودنه وشوه. په بس کې څلوېښت چینایي کارګران ناست وو چې د یوه هایدرولیک بند د رغونې لپاره روان وو. په دې پیښه کې نه چینایان او درې پاکستانی کارګران مړه شول. قریشی په خپلو څرګندونو کې وویل چې دښمنان غواړي پاکستان کمزوری کړي، خو د زیاته کړه چې هغوی به په دې کار ونه توانیږي. د جنوبی سند ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې د چین په مالی لګښت ګڼې رغنیزې پروژې هم پیل شوې دي. چین په وروستیو څو کلونو کې په پاکستان کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پانګونه کړې، خو دې پانګونو د هغو بیلتون پالو ډلو مخالفتونه پرولی دي چې وایي د دوی ولسونو ته د دې پروژو هیڅ ګټه نه رسیږي.
اساجی رادو د سهار لو د ماشام ته روپ منځنی څه په 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ پروانی د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې د شون رنگونه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخ کړو لاند خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو ناتو او ملګرو ملتونو په هرات کې د یوناما پر دفتر برید په سختو ټکو وخانده. د هرات شارپ شاوخوا سیمو کې پرون د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې وشوې، او یوناما په یو بیان کې چې تیر ماښام خبر شوې لري چې په دې برید کې د دوی د دفتر یو پولیس وشل شوی او یو شمېر نور پولیس افسران یې ټپیان شوي دي، خو د ملګرو ملتونو کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی. تندر قلی اردو د خوست ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې د ملي بیرغ د منځنې په مراسمو د حمله په ترڅ کې د دوو ملکی وګړو د وشل کېدو او د شاوخوا ډیر شو د ټپ کېدو خبر ورکړی دی. د پیشي پرون شوی دی. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز مزار شریف کې یو ماین چاودنی 15 کسان ټپیان کړی دي، چې څلور یې د اختطاف شوي ماشوم عبدالرؤف د پلار محمد نبی ساتون کړي او یو د ټکسي چلوونکی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تور لګولای چې د هیواد دشمنان د چینایي شرکتونو کارکونکو په نقشه کوي. شاه محمود قریشی پرته لدی چې د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد کړي، ویل په کراچۍ ښار کې د چهارشنبې ورځې برید چې دوه چینایي کارګران ټپیان کړي او پر یو بس د دوه نوو مخکې چاودنه چې نه چینایي وګړي ووشل، د پاکستان د روحیه نشي کمزوري کولای. د ترکیه په جنوب کې لتیرو دوه ورځې راهیسې د اور لګېدو دوام خلک د لسکونو کلیو وتلو ته مجبور کړی دي او هوټلونه هم په سیمه کې خالی شوي دي. او د دې خبرې مجلې په ورسو کې اوس د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه.
سلام، نوم دې څه دی؟
سلام، نوم هدیه ده.
هدیه جانې، تو کلنه؟
شپارس کلنه یمه.
مکتب دی ویلی دی؟
هو، سکل د دولسم ټولګی نه فارغ شم.
څنګه اوس څه کار کوي؟
اوس آشپزی کوم.
آشپزی کوم ځی کوي؟
په یو غیر دولتي اداره کې.
آها، په غیر دولتي ادارې کې آشپزی کوي. څنګه ستا خو داسې ښه اندام دی چې هغه شوي هم نه یي؟ خلک وایي څوک چې آشپزی کوي هغه چاغېږي، ځکه چې بیا ښه خواړه پخوي او بیا یې خپله خوري. ته څنګه نه یې چې هغه شوې لکه چې ښه خواړه نه پخوي؟ څنګه
نه ښه خواړه پخوم، خو زه خپله ځان ته پام کوم او ډېر غذا نه خورم.
لږ راته ووایه که نه، ته څه شیان زیات پخوي؟
والا شیان خو د دوی د فرمایش نه پخوم. دوی ډیر وریجې، شروع، نخود، کچلو او دا شیان غواړي چې پخه کوم.
ته دا راته ووایه چې ستا په نظر باندې صحي خواړه کوم دي؟
زما په نظر صحي خواړه ترکاري دي، ځکه چې هم ارزان دي او هم صحت ته تاوان نه لري.
نو څنګه تا خو ویلی چې زیات وریجې پخې، نخود پخې، شوروا، کچالو دا شیان زیات پخې، نو څنګه ولې دغه زیات نه پخې، ترکاري زیات نه پخې؟
دلته متاسفانه دوی همدا شیان دې فرمایش ورکوي او زه هم مجبور یم چې همدا شیان هغه ته په حکم.
آها څنګه ته چې کله دا شیان پخیې بیا کوم ټکي دلته په پام کې نیسي تر څو نور هم د موزر تمام نشي صحت ته؟
بله زه خو ډېر ټکي په پام کې نه نیسم، خو فقط همدا ډېر مالګه او غوړي پکې نه اچوم او ډېرې سره کوم نه.
آها ډېرې نه سره کوې، مګر څنګه بیا دیګ دې خوندوري؟
هو خوندور دی، خو موږ نه باید ډیر خوند ته پام وکړو، باید خپل صحت ته هم پام وکړو.